درنو اوریدونکو السلام علیکم، یوې بل خبرونې ته مو هرکلی کوو. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. په فراه ولایت کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی په دغه ولایت کې د سیلونو له امله د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراه په پښرود ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال ملا محمد انور فیروز پرون وویل دواړه قربانیان هغه ځوانانو چې د تفریح لپاره یوې غرنۍ سیمې ته تللي وو. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت ویندوی ملا جانان سائق پرون ویلي وو چې په تیرو دریو ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. د ټپیانو شمیر 20 تنه اعلان کړ او ویل چې د افغانستان په کلیو کې د سختو سیلونو له امله 656 کورونه ویجاړ شوي دي. دا وا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن او سبا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې ورشتونه کیږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل په مشي د سعودي عربستان یو چکپورې پلاوی باندې اپریل په 15 او 14 د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د زیاتولو د هڅو د وی برخې په توګه پاکستان ته سفر وکوي. د دې سفر هدف د دوارخیزو همکاریو د پراختیا او د دوارخیزو ګټورو اقتصادي همکاریو لپاره مثبت هڅونه بلل شوې ده. د پاکستانی چارواکو په خبره سعودي عربستان ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 کلونو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 25 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. یو جګپورې امریکایي چارواکی وایي ایران پر اسرائیل تر برید مخکې د سویس لارې له امریکا سره اړیکې نیولې وه. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه اخیستو غوښتنه وکړه پرون وویل امریکا او ایران د سویس په مټ څو ځلې مستقیمی اړیکې ساتلې دي. په تهران کې د سویس سفارت د امریکا د ګټو ساتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ادعا کړی چې هیواد یې پر اسرائیلو لبرید 2 ساعته مخکې په دې اړه د سیمې هیوادونو ته خبر ورکړی وو، خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا خبره سمه نه ده. د اسرائیلو دفاع وزارت وایي ایران د لسو کروز توغندیو په ګډون تر 200 په ډیرو بې پیلوټه الوتکو او راکټونو پر دغه هیواد بریدونه کړي دي. د اسرائیلو په وینا د ایران 9 بریدونه شنډ شوي دي. ایرانی چارواکی وایي پر اسرائیلو بریدونه پای ته رسیدلی، خو خبرداري ورکوي چې که اسرائیل پر ایران د بل برید هڅه وکړي سخت ځواب به ورکړي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د نوي درجه بندۍ لمخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې و مقامه پرمختګ کړی دی. اوس افغان لوبډله د 1.2 نمرو په لرلو سره په 1.5 مقام کې ده. په دې توګه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تر لایبیریا، مالدووا، ګیانا، سنگاپور، یوګانډا، یمن او هانګ کانګ څخه مخکې شوې ده. تر دې مخکې افغانستان د فیفا په درجه بندۍ کې 1.5 ځای درلود. د دې جدول په لومړي ځای کې ارجنټاین او دوهم فرانسې ده. ټاکل شوې ده چې پاکستان نن د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي. پاکستان مخکې ویلي و چې له اختر وروسته د اپریل په 15 به د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي. پاکستان کابو 850,000 افغان کډوالو ته چې کارتونه لرل د اپریل تر 15 وخت ورکړی و چې په خپل خوښه ووځي کړي په زور به یې وباسي. له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لومړی پړاو د تیر کال د نومبر په پای کې پیل شوی و. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زیو وړاندې کوي.
له پاکستانه د ای سی سی افغان تابعیت لرونکو او راجستر شو کډوالو پی او آر د استلو په لړۍ کې 8,500 کډوال له ګواښ سره مخ دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د اپریل تر 15 دغو افغانانو ته وخت ورکړی او چې په خپله خوښه ووځي. د دې مودې په ختمېدو سره د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري استلو دوهم پړاو پیلېږي. ګڼ د افغانان له کلونو او ان لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او وایي چې په لږ وخت کې خپل کاروبار نشي پرېښودلی. د دې ډلې یو افغان کډوال احمد چې په پیښور کې زیږیدل آزادۍ رادیو ته ویل
د لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمنګ رشتہ داران او داسې خلک مونول نو دلته زمنګ ډېر پیسې باندې دي کار روزګار هم دی د دې پیسو را وستل د خلکو سره چې زمنګ کمی پیسې باندې دي عام وخت نسی او یاد خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دام وخت نسی نو مونږه که الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي الته حالت هغه څه خراب دي کار روزګار نشته او دلته د مونږه تنګي دا چې اوس مونږه په جلتې کې زو نو د ارس مونږ نه په نیم ریټ نه په کم قیمت باندې اخستل کیږي نو په کار د چدې لپاره مونږ ته یو حل لار راوځي ځکه دلته مونږه بالا پیسې خلکو سره باندې کړي دي
افغان کډوال شکایت کوي چې د پاکستان په بیلابلو خارونو کې پولیسو لټاکلې مودي مخکې د خلکو د زورولو او نیولو لړۍ پیل کړه لیدې ډلې یو افغان کډوال حقیار ازادي
پاکستان
کې لکلونو میشتو افغانانو سربیره ګڼغه افغانان هم د استلو لګو اکثره مخته چې طالبانو په بیا واکمنیدو دغه هیواد ته تللي او اوس لویدیځو هیوادونو ته د تلو په تمه ناست دي لدې ډلې اکثرو خلکو په تیرو کلونو کې ځانونه له پاکستاني ادارو سره ثبت کړي او اسناد یې اخیستي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې د 2023 کال له اګست وروسته له 600,000 ډیر افغانان پاکستان ته تللي د طالبانو حکومتي چارواکي او د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په شپږو میاشتو کې تر 500,000 ډیر کسان له پاکستانه ایستل شوي او یا هم په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي اکثر د افغانان چې په ساړه ژمي کې له پاکستانه وایستل شول په افغانستان کې لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د روان کال د مارچ په 11مه یو احصایه خبره کړه او ویل چې پاکستان کې شاوخوا 2,000,000 افغان کډوال میشت دي او دوی ته د رسیدو لپاره 388,000,000 ډالر ته اړتیا ده
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په روزګان ولایت کې سیلونو لشتلجه 12 نمبر کړی او خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولې دي په روزګان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز ترین کوټ او لسوالیو کې وړ مشپه یو ځل بیا سیلونه راووتلو د مرجوب لو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه پیښ کړل طالب چارواکي وایي چې د سیلونو لامل د ترین کوټ کندهار او د ترین کوټ او د روزګان د لسوالیو ترمنځ لارې بندي شوې دي د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او لسوالۍ کې یو ځل بیا سیلابونه راوتلي او په زیات اندازې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبد الله خالد د څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې د دې معلوماتو پر اساس چې دغه مهال د ترلاسه کړي دي په دغه ولایت کې سیلابونه 12 مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي نو موړی وايي تر ټولو زیات زیانې دغه ولایت په مرکز ترین کوټ چورا گیزاب چنارتو او ډیراو تولسوالۍ کې خلکو ته رسولې دي
تلفات زموږ په ولایت کې تلفات څخه دوه تورې څه دي مختلف خلک بعضي شینان چې د کور وتلې دي پر خپل مخ دي څو خلک ګراوت کې خبرې کوي څه دي څو نفر غټ خلک دي په کرمستان کې
د اورزګان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس زیاتوي چې سیلابونه د اورزګان او کندهار د لوی لارې په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي نوموړي وایي د دې ټیمونه په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو سره په مرسته بوختي خو له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د سیلاب ځپلو سره د سرپناه په برابرولو او نورو غذایي برخو کې ورسره مرسته وکړي
د مرکز د ګراوتو پورې لار بند ده د مرکز د ګزاو پورې لار بند ده د مرکز د چینه سپو دغه پورې لار بند ده د چرچینو پورې د خاص روزګان د مرکز په مدن کې لار بند ده چوری او د مرکز په مدن کې لار بند ټول هغه لار بند دي د روزګان د کمدار لار مکمله ده د وو وو چې مونږ مصرف ته وو څو څور د مور ته اعلی ته تاسو باندې دي د اوس ډیر وخت دي د خارجانو څه ځان نه چولې دي زموږ پر خدانه شي نه څه د دې کور تخریب ټول کومې نه لري موږ دیو غونی ورځي یې غونی وره ورکوه دا خو یو ما یو څه شی نه کیږي اوریا
لادی ټول سره سره د اورزګان وسیدون کې وای سیلابونو سخت ځپلی خوای تر اوسه پورې ورسره هیڅ یو چا مرسته نه کړي دوی هم له نړیوالو موسساتو او طالبانو غوښتنه کوي چې ورسره مرسته وکړي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکړي چې دلته چې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ په پښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه چې کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
سپین مړی ویلي ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي چې امریکا د ایران د بریدونو په ځواب کې له اسرائیل سره برخه نه اخلي. روټرز خبري اژانس او څو نورو امریکایي رسنیو د سپین مړی د چارواکو په حواله چې د بایدن او نتانیاهو د ټلیفوني مکالمې په اړه خبر دي دا راپور ورکړی دی. له بلې خوا د اسرائیلو د جنگ د کابینې وزیر بنی کانس ویلي له ایران به په مناسب وخت او بنه تاوان واخلي. سفیر لاستانګ زید د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو کڅام پر اسرائیل د ایران تر توغندیزو بریدونو وروسته ویلي چې هیواد له اسرائیل سره مرسته ترجمن ده، خو ولسمشر جو بایدن په حواله راغلی چې امریکا نه غواړي پر ایران د اسرائیلو په هر ډول ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. دا خبره رويټرز او زینو نور امریکایي رسنیو راپور کړي. ولسمشر بایدن بیا په خپل بیان کې ویلي چې اسرائیل د ایران بي ساري بریدونه دفاع او مات کړل او په دې برخه کې خپل وړتیا وښوده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کيربي یک شنبه له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې هم تایید کړ چې متحده ایالات له اسرائیل سره مرسته ته دوام ورکړي خو له ایران سره جګړه نه غواړي. لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلې ویلي، موږ په سیمه کې د پراخې جګړې غوښتونکي نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. د اسرائیل د جنگ کابینې د راپورونو له مخې یک شنبه ناسته درلوده او د دې کابینې یو غړي بینی ګانس د زیاتو جزئیاتو له ورکړې پرته ادعا وکړه چې له ایران به تاوان واخلي. د ایران د ګواښ په وړاندې به موږ یو سیمه ییز ائتلاف جوړ کړو او له ایران څخه په داسې شرایطو کې تاوان اخلو چې وخت او بڼه یې زموږ لپاره مناسبه وي. تر ټولو مهمه دا چې د دښمنانو د هغو هیلو په مقابل کې چې غواړي موږ تزیان ورسوي، موږ به سره لا متحد او غښتلي شو. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې ایران له 200 د زیاتو بي پلوټه الوتکو او توغندیو چې په کې څه باندې لس کروز میزایلو نام شامل وو حمله کړې وه. دوی ویلي چې د ایران 99% د بریدونه د اسرائیل له فضا بهر شنډ کړي. اسرائیلي چارواکو بیا دا منلي چې یوې پوځي اډې ته په یو برید کې لږ څه زیان رسېدلی او یوه اوکلنه ماشومه په یوه سیمه کې سخته ټپي شوې. ایراني چارواکو بیا ویلي چې پر اسرائیل د دوی بریدونه پای ته رسېدلي، خو که دا هیواد پر ایران د برید په لټه کې وي، د دوی په ادعا لاک لاک ځواب به ورکړي. د ایران د پوز د لوی درستیز جنرال محمد باقری د خبرو یو برخه اسوسییټډ پریس آژانس خبره کړي.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ له نظر د عملیات پای ته رسیدلی او نور داسې نیت نشته چې عملیات دوام پیدا کړي، خو که اسرائیل د اسلامي جمهوریت په وړاندې هر ډول اقدام وکړي، زموږ پر خپل خاوره یا په سوریه یا بل هر ځای کې موږ پوری تړلو ځایونو باندې زموږ راتلونکي عملیات به ډیر پراخ وي.
بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
پر اسرائیل او د ایران بریدونه چې ایرانی چارواکو بریالي بللي ګڼ نړیوال خبرګونونه پارولي. د امریکا تر څنګهونو لویدیزو قدرتونو له هغې ډلې بریتانیا، فرانسې او جرمني پر اسرائیل د ایران بریدونه په کلکه غندلي. په سیمه کې بیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ترکیې هیله ښولې چې په سیمه کې د کړکېچ لمن لا پسې پراخه نه شي. په افغانستان کې بیا واکمنو طالبانو د ایران بریدونه مشروع دفاع بللي او ملاتړ یې ترې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی جمهوري نظام پر مال د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یو بیانیه کې د ایران بریدونه یو دفاعي اقدام او د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې عکس العمل بللی. ډاکټر عبدالله ویلي د داسې کړکیچونو د سولې حل غوښتونکی دی، ځکه د په باور د ایران په وړاندې د اسرائیل هر ډول اقدام به سیمه اغیزمنوي او د افغانستان پر وضعیت به هم مستقیم تاثیر ولري. حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې د فلسطین، اسرائیل او د سیمې د خلکو ژوند باید مسؤل شي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر کورنیو کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدی وی خځي او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې لټوان نه لوړ وی.
ایوا لور لرما څنګه تقریبا 9 لس کلو پومر ده. لوخي منزل ماشومانو قرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم نور کارونه ده کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو تر سره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصل او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې ملیدلی چې حتی بچدانی د باندې راوتلی وي یا مثانه سقوط کړي مقعد ښکته راغلی وي، نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام د موضوع چړوم ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، خای تاسو هم لیدلی وی چې کله مناسبتي ورځی لکه اختر رنجدی وی، اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي، خونی رنگوي، فرشونه مینځي، پخلنځي منظموي. لدی سره سره نور هغه چارې هم تر سره کوي چې ډاکټران د خځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکو راهله وای چې د هر وخت په تیر بیا چې د کور کار ور باندې ډیر شي، په خپل وړې لور هم کار کوي.
ایوا لور لرما څنګه تقریبا 9 لس کلو پومر ده. لوخي منزل ماشومانو قرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم نور کارونه ده کوي.
شپک کلنه جمیله هم چې د لوبو او خوندی ته د آماده کېدل وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور می پکور کی आवाज دم د کور ار کار ورته کوم، لوسی ورته منځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه ورته غلی کوم.
د لغمان اوسیدونکو اجمل وای دای سره لدی چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسولیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته سر تر سوال عیب ښکاری له ښځو سره مرسته نه کوي.
هما یو خورکې د تکالانه او منګه چی ولکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه نه خای، خو پر صورت نو خورکې مې چې دا د کوی اوبر او باسي کور انګړ جارو کوي، کوټه جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بار بستر ټولول، د کور نور دیګو کاساو اماده کولو مینځلو پکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخته وړي په حساب څلور سات کې شپه ورځ کې دوی لګیای مورکې من تنا دا هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، هغه نشي کوله چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټکو باسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنا ده او موږ به دونه وکولای شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکو نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسولیت ګڼي، د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیر بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي، هم خپل او هم په ماشوم لوري هغه د کور کارونه وکړي چې درانوي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغه سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغه اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چا مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد دروسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولای چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشوم دوري هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر د کور په کار کې مثلا جای جارو سی لوخی وینځلو سی داسې نور نور کارو سی هغه کې مرسته سره وکي، او هم به مور تاسو نه اوسې کسه هم د زم د ماشوم سره د ماشوم ته تکلیف رسي، خامخا شاید وخت په تیر دور سره درون بارو سی کوم درون کارو سی ته تکلیف پیدا کی، خو به هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر ځکه چې خپل مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجی نه وستل دي، زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم به د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې خپل مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې اکله وایي.
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانی او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې ل خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکا چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم خپلې میرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله ګټلو لپاره کار کوم.
د خزو د یقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې میرمنې او انجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. لاغلی نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره وګورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو د نارینه او د زاړه او د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. تمن هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کو پخلا کو د هغه میمانیان کیږي او پسه حلالیږي. هاي سره سر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې تا خپل دغه نوي جامې کزان ته جوړ کړی وی. هغه مهیانه نغه خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرې ده، چې نوې جامې لري چې جوړ کړی دي دغه لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلی وای غوندي یو مبارکي واخلي. چیرته نو چې دا ووزي او چیرته نو چې دا ولرسي راشه درشه وکي او مناسباتونه د اختر وکي. ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي وای اوس تاسو اختر شروع شو اوس وای ولرسي اختر مبارکي وکي.
bale ان یزي صاحب دا خو د اختر دی ورځ او هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملی کیږي. راځو لختر نه مخکې ورځو ته دغلته میرمن باندې څومره ډیر کار وی او دوی خپل کوم کارونه کوي، خپل میرمن خپل وړی انجونې اختر ته د چمتووالي لپاره.
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو انجونې وړی انجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکي او خپل پلار ته عذر وزاري وکي چې مونږ ته کالي رانیسو، چپلی رانیسو، د سکول راته رانیسو. دا واخله واغه واخله دغه شوق او ذوق د ماشومانو سره. او د کور پیغلې انجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکي، کور پاک کی، فرشونه پریمیزی، غالی پریمیزی، پرده پریمیزی، برته اوتو کی، زورنده کی، اتاق سم کی، میمان خانه سم کی، خپل د خوب اتاقونه سم کی. دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي، خجور پاخه کی، ګوشی فیل پاخه کی. آمادگی یعنی دی په دغه ستړیا او سرخت دی، باوجود دی چې روژه ده، باوجود دی چې د روژه مات آمادگی یعنی دی، ځکه چې د نارینه هم بیا غوږ پورته کیږي چې نه په وخت روژه مات تیار نسی، هغه ته هم دوی ټول مصروفه یي. ورسره بیا دا ستړیا ویمې چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب او تنظیم یې د غاړې د مسؤلیتونه. بعضې چې بیا خپل په کور کې خیاطي کوي، خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او هلکانو ته خپل زمونو ته، زموږ منطقه کې د قندارې غاړې ډېر موړ دي، فیشن دي، ډېر هلکان یې اغوندي، خوښۍ یې چې مندې خوندې ښځه یې نن دا هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري هغوی باید ور دوی ته غاړې جوړې کړي، هغه د غاړې کارم ورسره یي. حتی پس له روژه ماته ورته ناست یې، هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې، هغه د شپې د خواقي پس له تراونه ورته کینی. شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې شپه ویشت ویشت سي روژه، نو بیا د اختر آمادګي یعنی دي دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي او ډېر ورسره ستړي یي.
bale تاسو هغه کارو ته داونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو باندې کې اته په خورونو کې میرمنې اخته دي اوار او رازم دا کارونه کوي که راس په زیان باندې خبري وکړو. که څه هم د ډاکټر خبري هم په خبرونه کې لرو خو له تاسو هم کوو برو دا به بهتره وي. دا غلطه په یو شمیر کورنیو کې بیا په وړو انجونو باندې کار کوي، مان دیم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقيل دي، لتاونه وتل دي، په ورځ باندې ډیر زیات کارونه کوي، زیان راتوایي.
دقیق تن زیانونه ډیر دي دا وخت کې خودی په احساساتو کې دي نه پويږي مغه وخت کې بیا د سی وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالي دوی بیا هغه وخت کې مریضي هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت د پاره لري چې د اختر ورځي وي د اختر ورځي کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې د استراحت وکړي کوم چې د لس ورځې د نه ورځې په دغه نستړیا باندې تیر کړی ده خصوصا د قالین شوی و د توشک او بالښتان پوښونه او کمپلونه پریمیزه وو واړه ماشومان انجن تل راسته زوی پایپ واخاله تر پودر راوړه الله تدل ته په دې باندې وخېجه په خو باندې دي هغه پخې چې په وبو کې بیا دغه کېږي ډېر په باندې فشار راځي یعنی هغه خپل دغه وبو خپل دوی ته تکلیف ورکوي او کله سړی کله ګرمي دغه حالت ټول ستړیاوي بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلې د ځان د پاره شرم غني چې د دې سره کومک وکړي د غالي او چندلو کې یا د غالي په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکړي متاسفانه د هر څه بیا په دغه خورکی باندې غمیږي او بل اخره د خور مریضيږي او د استراحت ته ضرورت لري ارتیا ستا غ استراحت نشي کولای فرصت نه لري استراحت ته حتی په دستړیا کې بیا خورم څوک صحیح نشي خورلای اشتیا ورکه نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کرده چې موږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پرې وي او کمپلونه پرې وي او فرشونه پرې وي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي سږي اوبه نیسي ډېر تکلیفونه ورته پیدا کېږي حتی زکام چې دا د مرزونو پلار ده نزله او زکام دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه تبه د اډوکو درد د ملا درد د خوندې چې د قالینانو د کمپلونو د شیان پرې وي اکثره د ملا تکلیف پیدا کوي اکثره د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر ده په یو مېرمنه باندې ام ذهنی پرشر ده چې ذهنی او فزیکی پرشر د ناروغي سبب ګرځي
بله نو په دغه وضعیت کې به تاسو خپل تجربه نه مېرمنو ته څه وایي چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره ام ځان سترینه کې ام جونې چې په کور کې وسره دي اغه سترینه کې څه رقم د خپل کار تنظیم کړی دوی
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو د کور د نارینه او څخه به د غوښتنه وکړو خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه کړي یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه کړي نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي دوی اول کومک وکړي په دغه ورځو کې خپل کور د خوځو سره کومک وکړي د قالین دوی ورته وباسي دوی ورته لولکي دوی ورته پورته وکړه کې خوځو ته وایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي د تاسو لري په مونږ غږ وکړي مونږ در سره یو رسول الله بارک خپل د مېرمن سره کار کړي د کار کې ویلې دي د سنت طریقه ده چې باید کومک وسوک روژه ده مور می یا خور می یا خوند می یا می ورندار غلی پری وی یا قمپلان پری وی د پای پورته زکش کم ده فرض مثال او به زور تر اورم دغه به زور سره پورته کم په تناب کې به زو چو ما په دا اوس پنه به زو پورته کم دای تا کار نه ده خو ستاسو د احساس ورکی چې تاسو د دوی سپورټر یاستي تاسو دوی پوشش کې نیولای ده او تاسو د دوی حمایت کوون کې یاستي تاسو نه غوړي چې دوی مریضان سي دا یو ډول د خزه ته د ضرورت تقویت ورکی قوت ورکی استقامت ورکی چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم دا می اورونه ته دا توصیه ده او په زمين کې خوند ته می دا توصیه ده چې خوند هم په تاسو باندې تجربه تیر سی وي نو تاسو کوشش مکوي چې ما غوسه چې په تاسو باندې تکلیف او ظلم تیر سوی ده تاسو تحمل کوي په ماشومان باندې نور واړه انجن تم دغه سوکي زه په ما څه سی وي دي چې هغه تر اوسه نه یم کار نه ګرځم دا دې مو کې څه پروال لري دغه تقدیر ده چې دلته یزدان کې په بل کور کې خو بیان سي کولای دا فکر زان سره ملري دا ستا تقدیر او داغه تقدیر سره د تقدیر سره په تفاوت کې نو ولې داغه تقدیر ته د وسه ورته خرابې ولې په خدای نه کړه په مرز اخته کې ولې په تکلیف اخته کې ولې ای بي کې او په ځان باندې هم پام وکړي د ځان پام هم ډیر مهم ده سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص دي د مخې دغه ایډیا دی خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصېږي ژوند د عمل لري کارونه می د عمل لري ورسره ولې د ځان ته نه خلاصې اټ امکان لري چې ته نه خلاصې نو په لهازه چې دغه د ژوند لړۍ چ روانه ده دغه کارونه هم ورسره روان دي تاسو نو کوشش وکړئ چې دا کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي تاسو ته تکلیفونه ایجاب کی او تاسو ته مرزونه پیدا کی د مرزونو زی جندل سي او استراحت ورسره ونه لري تاسو راحت ارتیا لري تاسو خخواړه ته ارتیا لري نو چې تاسو جوړی استی ټولنه جوړه ده کورنۍ جوړه ده او راتلونکي جوړه ده.
بله پام دی اړه یو بل موضوع بیا دام کې د لیسی چې کلین جونې ودیږي د خسر کړی او بیا الته په بل کور کې لومړی اختر ویل دین بیا ډیره زیاته توقع کیږي چې باید لمخ کې نه راپورته سی کور پاکي او ټول کارونه وکړي حال دا چې دا اکثر وخت کارو سره بلد نه اوسي دونه سره بیا د الته جارو جنجال رامنځته کیږي په دې اکل سره توایې
دقیقا فامیلان باید ستوقات ونه کی دا غجلیت خچ ته د کور د ماحول سره نه بلد ده دغه جلی سره چې دغه دستور او رواجونو سره نه بلد د څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی هغه یو دم کوشش وکي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه دغه شیز مونږ چهره مختلف دي دغه سي اسهان مو مختلف ده د یو انسان سره سر خوړل د چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی ځکه چې هغه وای زه نارینه یم ته ما خزه باید ما په طبیعت یم په خو یو بوی باندې عادت واخلې چې زه وایم چې وکه هغه وکي چې زه وایم مکه واغه نکه نو یو دغه پریشر د خور د پاره بس د غلور کې د پاره بس ده نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاون فشارم په دې باندې چې خپل وکړو مکړه ورته خيو خپل څپ پرمازه کې ورته خيو څپ جب کې ورته وایو څپ اعمال کې ورته خيو څپ ترشتند کې ورته وخيو د خواتره سجده کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري خسرګنې خپل تقاضا لري ټول اندرندې تقاضا لري ورندار غله د یو د مورندار بخي ټول شانو تورسیږي استمکان لري ورندارم تاسو غونډه انسان ده تاسو خپل د بل دلور سره خوکی چې تاسو بل کور تلارسي تاسو سره خوسي او دغه فرهنګ باید لمنځ لارسي دغه ذهنیتونه باید ټول وس خلګو اگایي تر لاسه کړي د صنعته خو موږ غواړو چې لري پرتو سیمه پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوشي چې د بل لري مونږ کور ته راغلي ده موږ نه څه توقع لري موږ باید هغه ته څه وکړو نه یوازې د لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمل کو.
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه هم چنان ښه ورځ پر رب العالمین مسپارم.
رازو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمن او انجونه لکومو سیستون تو سره مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درانه کارونه خزی دی طول عمر لپاره عیبی کولیشی.
درسته ده چه کار ده جواندانه لپاره یو اصلی جز ده خود ده چه پا آقوی بانده فشار را نورلشی ده بخوی. درانه او شاقه کارونه پا دوی بانده کیگی ده دوی ده مفاصل و او ده هردوک و ده مشکلات و سره مخامخ کیگی. مخصوصا که دیر سقیل کارونه کیگی مخصوصا انجونو تا چه ده جامو پا دوران کیوی او یا ده بی رقمه درانده کارونه که ایچه مونگ خپلا هم دا تجربه لرو چه انجونی ملیدلی چه حتی دا بچه دانی دا بانده را وطلیوی یا خدای مکه مسانه سقوط کری خدای مکه مقد اخکت را غلیوی نو درانده بی رقمه کارونه دا دوی دا روختیال پارا بد اغیزه لری خو هو دا چه کار کوی پا کار بانده آمخته شی او با غیرت را شی او خپل ده کور جوان چاره پا خپل مخته بوزی دا با خ خبر بی چه سپک سپک کارونه وکی چو چو واره وکی لکه ازالات او هردو که ده فشار لانده خ وده کهی خ قوی ازالات رازی خ قوی اډوکی راځي اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي دا څنګه چې یو درون بار په یو واره جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي خو اما هغه کار چې د ډیر درون بار دی، هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کی، خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 6001. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سترنګ چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخه کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دی په مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دی. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکې ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه به په 1999 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیتا او دیموکرات نظریه دا و چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وای د مواد اټوم په نوم د ویش د نور ضرورت څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وای ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوی دی او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړی دی. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وای عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنې په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي، او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصلې دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته اندازې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نه شي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تا د منفي اته سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دا مثلا کې ودا سې دی وای هغه الکترون چې د هسته په څخه په سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی، او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي، او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنه مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دی هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي. فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپوننت د سیستم جوړونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادیږي. متجانس سیستم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دي چې د هغوی جوړونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوت او حل کوونکی یعنی سلوینت څخه جوړ شوی دی چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دی. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت جمع حل کون کې ماده محلول یا سلوټ ا مساوي کې په محلول یا سولوشن سره لکه د مال کې یو حل کېدون کې ماده او په یو حل کون کې ماده د چې د دې له دوار سره دوه مال کې محلول جوړیږي. د محلول اجزا وایي چې محلول د خالص کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بیلابیلو غذاتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي، لکه د بورې او اوبو په ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کون کې محیط ته محلول او حل شوی ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنیو ذرو مالیکولونو اټومونو ایونونو یعنی ټوټه کېږي، او حل کوونکې ماده یا سولونت چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنیو برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې ډول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکې مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولاریټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي، یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مدای کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکساید لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکساید کتله وینو چې موږ هڅه کوم چې 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو چې 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو کوچ مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل یا نارمل یا نارمالټی غلظت چې په 100 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد معادل کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې نو سې کې جی کیو من پی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دي. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.9 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 8.9 ګرام پر مول ده. راکول شوی کتله 1.9 ګرام ګرام، او درنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کې چې فرد فورمول دا وځه کول څه ورسته مشته دوولس نارمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیمه مساوي کې ان مول پر ان سپر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته شپږ سو ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپږ دی چې د تیم کتله لاس سره یو سلو 8 ګرام پر مول کې چې رکو شي نیو ګرام مول دی، همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ورسته د دې چې ما 0.83 مولالټی لاس سره راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ پوش 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو له 1.2 ګرام کتله لاس فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.1212 چې هیڅ ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کچیر په 100 ملي لیټر اوبو کې 40 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مال کې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په سل ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فرمولې عبارت دي سل ضرب د عشي وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې دقت کوي فیصدي غلظت د عشي مادې د ګرامونو شمیر چې په سل ګرامه محلول کې وجود ولري چې فرمولې عبارت دي له د عشي مادې کتله ضرب سل د محلول په کتله باندې د مشر کتلې وزنی فیصدي لاس راځي مولی برخه یا مول فرکشن غذا چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم په ټول اجزا د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. یعنی ان مسای کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان پر ان ان باندې مشه د مولی برخې غذا تشکر کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې یو سل پنځه وی اشای پنځه ګرام پلس مول یو سل اتیا ګرام او په کې حل شي د پزکشې محلول د مالګه او په مولی برخه پیدا کوي. په ان یو کې چې موږ د مولی برخه پیدا کاوه پر اشای اوش نه دوه او همدارنګه انډوی کې چې مولی برخه پیدا کو دوه درې اته دوه درې صفر اته ده. نو کله چې موږ د ان یو انډو کې متون سره جمع کو یو راوځي نو د مالګې او د اوبو مولی برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د دولسم صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په ولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پول لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانه راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، ورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شویو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایی درلوده. چې بهشیلی په 1980 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولې څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وسیرل چې شینی دی پایله ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پرزولوس فاتل ساتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي کویا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي کو مفکوره رد شوله. چې په دې معادله کې شوده شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1800 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونو او په 1900 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونو لاسته راوړل شوی دی. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 50 میلیونو ته رسیدلې دی، یعنی شمیر ډیرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، کندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکو موادو، ریش، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څیړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوي چې په دې ټول مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې شوتل شوی. همدارنګه پوزیوم رکبونه کې داری په جوړېدل چې هم په داغه په لړ کې پوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې پوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیت حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سرور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي، نو د کاربن ولانس دي هغه سرور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شولې یا هم د شریکول په اثر پر رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سرور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای شي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکولر ویسه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یو برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي، او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، دا روان د عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادیږي. چې فارمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې توای ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه چې دی مالیکولي فارمول کې د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دي د مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یو ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دي.
Thank you.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کانټوم ولولي او دا چې کانټوم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
لدرنوز د کونکو زموخیله داده چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پښتنو د لاخز و ابیدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.